라디오.
라디오 아사디. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم له همدې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده او د ازادي رادیو خبرونه پایل شوې نن د پنځنبه ورځ د دیر لسوه اتنوی یوم هجری المریس کال لکه بیا هودی میاشتی پینزه لسمه ده چه ده دوزر شلم میله دی کال ده مارچ لپینزه میسره برا برا ده نوری است نوری مودار نمرنه نیم ساعت خبری مجله دیخ بلو همکارانو پم رسته ورندی کوم په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي، مخې له دې چې د دې او ځینو نورو مطالبو د بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریف غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. ایټالوي چارواکي وایي په هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند وي. خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. یان ستولتنبرګ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان سولې ته یوه اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د طالبانو ته خبرداری ورکړ که لاسلیک شوي هوکړې څخه سرغړونه وکړي بهرني ځواکونه به له افغانستان ونه وځي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې وروسته پرون د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونه د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د ناتو د سرمنشي د څرګندونو نور تفصیل وروسته په همدې خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریف غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. د مراسمو کې چې د نړۍ 12 نورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې. د امریکا لومړۍ میرمنې میلینا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاري د مراسمو کې وویل د میدان ښار د ښاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the man at the municipal office
کله چې ما دنده پیل کړه د ښاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانی. یوه ډله راغله او زه یې له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو زه ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما غږ اورېدل کېږي او په درناوي چلند راسره کېږي. ظریف غفاري ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم شوي. 12 نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلي د بشري حقونو ملاتړي او خبریالانې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډ مهاله ژمنۍ تګلاره ګټوره وه. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي پرون حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل د ژمي پر مهال د کابل د هوا د ککړتیا 1,386 سرچینې په کلکه څارلې دي. د ښاغلي میوندي په خبره په دغو سرچینو کې د ښارګوټو مرکز ګرمۍ، د خښتو بټۍ ریګریشن او یو شمېر فابریکې او اصناف شامل. نوموړي وویل د ککړتیا د مخنیوي لپاره تازه د نیالګیو کینولو په اړه د ولسمشرۍ یو حکم ترلاسه کړی چې د ده په ټکو پخوا یې ساری نه درلود.
نیالګیو برنامې نیول کېدلې آماده چې څوک برنامه نیسي، چیرې نیسي، څوک په هغه کې سهم لري او څو نیالګي هر کال کښېنول کېږي او د هغه حفظ و مراقبت سره کم کېږي او په کومه شیوه کښېنول کېږي. دا ټول معلومات مخ له دې حکم څخه موږ دا رقم منظم نه درلوده، نو دغه حکم به زموږ سره په آینده کې کومک وکړي چې موږ کال په کال یو مشخص هدف ولرو.
د کابل ښار هوا هر کال د ژمي پر مهال دومره خرابیږي چې نفس کل ستونزمنوي. سږکال هم د ژمي په سر کې وضعیت همداسې جدي شوی و، خو وروسته اورښت او یو څه د چاپیریال ساتنې ادارې ګامونو وضعیت قابو کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند له لوبډلې سره د شل اوریز جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. د دغه جام درې وړه لوبې د هند په ګریټر نویدا لوبغالی کې پلان شوي دي. دویم او دریم لوبه د مارچ په اتمه او لسمه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او آیرلند تر اوسه 15 نړیوال شل اوریزو لوبې کړي چې په دې ډله کې 12 افغانانو ګټلې دي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري آژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان او ان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او مدنې منورې زیارت ته ولاړ نه شي. سعودي عربستان کې د کورونا د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کیږي او خلکو ته په اړه معلومات ورکول کیږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دا احتمال شته چې دغه هیواد کې په کورونا اخته کسان دي ایران ته تللي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کورونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا اوزولینا دا اعلان داسې مهال کړی چې په دې اروپا دا اروپایي هیواد له کورونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه په ایټالیا کې نه تنه مړه کړي دي. لس ورځې وړاندې ایټالوي چارواکو ویلي چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کورونا ویروس پکې خپور شوی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي دي. چارواکو یو شمېر په ګوته شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کورونا ویروس پېښې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړیږي. ایراني چارواکو پرون خبر ورکړ چې تر اوسه 2022 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او له دې ډلې 290 تنه هم مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېر 9000 تنو ته پورته شوی او له دې کبله د مړو شوو شمېر هم 3200 تنه ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې غړو د ترکیې هغه اقدام نامناسب بللی چې کډوالو نه د دوی په وینا د سیاسي وسیلې په توګه انکار اخیستی دی. په یوه خبر پاڼه کې چې د دغې ټولنې د 8 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تصویب کړی راغلي چې د اروپایي ټولنې په پولو کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا ادعا رد کړې چې ګواکې دوی له کډوالو د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. انقرې له اروپایي ټولنې غوښتي چې د سوریې کډوالو په برخه کې ورسره مرسته زیاته کړي. ترکیه په اوس وخت کې د نږدې 4 میلیونه سوریایي کډوالو کوربنه ده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ځای ځای وریځ د اورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 4. هرات ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 15. کندهار ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8. مزار شریف ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. جلال آباد ځای ځای وریځ د اورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11.
دوده افغانستان څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل چې لازه د روم او واورید. په افغانستان کې سهار 9 بجې 8 دقیقې دي. د خبرونه په پاتې برخه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان نه ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته له ځینو سره داسې اندېښنې مطرح شوې چې آیا طالبان که د افغانستان په سیاسي نظام ورګډ شي د ټولنې د یو شمېر قشرونو ازادي به محدوده نه شي؟
زه خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پوهنتونونو کې مخلوط تعلیم وي، زه د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې په ایران کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او له امله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. انتقاد کوونکي وایي د دې ویروس د چټکۍ خپرېدو یو لامل د ایران د حکومت زندنی اقدامات دي. خبرونه په روسي برخه کې هم د ژوند رنگونو یو نوې برخه ده تخبره وو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یان ستولتنبرګ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د دوی د ځواکونو په وتلو کې بیړه وکړي ممکن د امریکا او طالبانو لاسلیک شوې هوکړه عملي نه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو هوایي برید وکړ. نور تفصیل یې د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د لومړي ګام په توګه د امریکا او طالبانو د هوکړې هرکلی کوي، خو په خبره یې دوی پوهیږي چې ستونزې او ناهیلۍ په لاره دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دا ستونزې او ناهیلۍ به څه وي، خو دا ټینګار یې کړی چې دوی له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې بیړه نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د کروشیا په پلازمینه زاګرب کې د هغه هیواد له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې وویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخ شي. دای وایي زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کېږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کېږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوو چې جګړه کې بری نشته. دوی باید د خبرو میز ته کښېني، رښتینی جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي. ستولتنبرګ ویلي هغه مهم څه چې دوی ترلاسه کړي دا دي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره هر ډول اړیکې پرې کوي او اجازه به نه ورکوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کموالی او بین الافغاني خبرو ته کېناستل دوه نور مسائل دي چې د ناټو عمومي منشي مهم بللی دي. خو تیرو دوه شپو ورځو کې د افغانستان د جګړې ساړه ډګرونه بیرته یو څه تاوده شوي او د افغان چارواکو په خبره طالبانو 15 ولایتونو کې 13 بریدونه ترسره کړي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغو بریدونو کې امنیتي ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي. له دې سره پرون امریکایي ځواکونو له هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو د برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې وه چې دوی دفاعي برید کړی دی. له دې برید وروسته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان له پلان سره سم د توافقنامې ټولې برخې یو په بل پسې عملي کوي ترڅو د جګړې د شدت مخه ونیول شي. ښاغلي شاهین ویلي مقابل لوری هم باید د ده په ټکو د توافقنامې د ټولو برخو په عملي کولو کې خنډونه له منځه یوسي چې سرتاسري سولې ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغانستان اجرائیه مشر عبدالله عبدالله ویلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې کتنه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې د عملي کولو په لارو چارو خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا لیکلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې پر روان سیاسي وضعیت او د بین الافغاني خبرو په تیاریو بحث کړی.
د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدي چې وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان نه ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې هوکړې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په یوې استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبانو د دغې هوکړې درناوی کړی، د هغې برخې چې دوی ژمنه کړې چې پر امریکایي او د ناتو د ائتلافي ځواکونو به حملې نه کوي، خو په دې برخه کې چې باید تاوتریخوالی کم کړي دوی دغه ژمنه نه ده عملي کړې. مارک اسپر دغه راز ویلي چې د دې ډلې په وړاندې د تاوتریخوالی د کمیدو ستونزه مسله یې وستونزمنه مسله ده. د هغه په وینا دا ځکه چې د طالبانو په لیکو کې هم سخت دریځ دي او هم نرم دریځ، او دا ورته ګرانه ده چې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه هم پوره کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د دواړو پوځي چارواکو د څرګندونو تفصیل به زموږ په بله خپرونه کې واورې. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک کېدو وروسته له ځینو سره داسې اندېښنې مطرح شوي چې آیا طالبان که د افغانستان په سیاسي نظام ورګچي د ټولنې د یو شمېر قشرونو ازادۍ به محدودې نه شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د اتلس کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلې چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو، په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکې زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي. دا وایي څلور تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوی زما ورونه، یو مې د ترور میړه او یو مې ماما وو. دوه اویا کسان یې راته یو ځای په واورو کې ووژل. موږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یوه مخکینی چارواکي سید اکبر آغا آزادی راډیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
زه خپله اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پوهنتونونو کې مخلوط تعلیم وي، زه د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې و به مني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې عمله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خرم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي. دا وایي د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې ښځې د تعلیم، کار او مساوي حقونو څخه بې برخې نه شي، او دا هغه څه دي چې پرې ټینګار کوم. د رسنیو یو فعال صدیق الله توحیدی چې د طالبانو له ډلې سره د خبرو د یوه غیر رسمي دور تجربه لري وایي د طالبانو د سرګردونو له مخې یاده ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د ښاغلي توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یوه آزاده رسنۍ هم فعاله نه وه او څو محدودو دولتي رسنیو به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خپرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې امله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوي لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. څو امریکایي ورځپاڼو د طالبانو په وړاندې د امریکا د هوایي بریدونو بیا پیلېدو ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په هلمند کې د چهارشنبې د ورځې حمله پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو په غبرګون کې وشوه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه حمله ښیي چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه له خطر سره مخامخ ده. ورسپانه په دوام لیکي امریکایي پیلوټانو څو ساعت وروسته له هغې چې ولسمشر په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر مورچلو برید وکړ. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره په دې ټلیفوني خبرو کې هیله وښوده چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د شنبې د ورځې موافقه ځکه له خطر سره مخامخ ده چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې حملې ودروي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي، خو اوس داسې ښکاري چې خبره داسې نه ده. طالبان ویلي تر هغو به بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې 15,000 طالب بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې نه شي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې په اوس وخت کې دغه بندیان نه خوشې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي طالبانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو حملې له سره پیل کړې دي. ورسپانه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان خبره راخیستې چې ویلي دي تر چهارشنبې پورې په 4 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو 6 حمله شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې له 11 ورځو وروسته د طالبانو مورچلې د حملو لپاره په نښه شوې دي. د هغه په وینا دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز د خبرو شو شمیرو له مخې د شنبې له ورځې راهیسې چې په قطر کې موافقه لاسلیک شوې په افغانستان کې د 10 ولسي وګړو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. په عین حال کې په دې موده کې 40 وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شمیرې خپلواکو منابعو تر اوسه نه دي تایید کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي نادر نعیم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له دې سره په افغانستان کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې بیا هغسې کورنۍ جګړه وننښلي چې د پخواني شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته پیښه شوې وه. امریکایي ملیټری ټایمز ورسپانه هم پر طالبانو د امریکا هوایي برید ته پام اړولی. په فایل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرې راخیستې چې ترو نیوز ته ویلي دوی له خپله اړخه له زغمه کار اخیستی او هدف یې د تاوتریخوالي کمیدل دي. د میلر په وینا که طالبان شخړې کمې نه کړي د ده په وینا دغه نازکه موافقه به له خطر سره مخامخ شي. د ملیټری ان ټایمز په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د سیشن بی پوره زویل چې وضعیت له نږدې څاري. ترامپ له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که خبره خرابه شوه امریکا به افغانستان ته په داسې ځواک لاړه شي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده حواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د یونیس پروګرام بیا ورده د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د روان سیاسي وضعیت او د غراز د دغو خبرو په وړاندې د راپورته شو وروسته خندونو پر موضوع خبرې کوو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع په ایران کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او له امله د مړینو شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. انتقاد کوونکي وایي دا ځکه چې ایرانی چارواکو د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې په خپل وخت اقدام نه دی کړی. اسدالله لودین ته به وښو.
د ایران د روغتیا وزارت تېره شپه وویل د سې شنبې له ورځې تر پرون ماسپښین پورې دغه هیواد کې د کورونا ویروس مړینه له 292 او د مثبتو پیښو شمیر له 2,386 2,822 ته پورته شو. دا له چین وروسته چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي د یو هیواد دننه د پیښو او قربانیانو تر ټولو لوړې شمیرې دي. د ایران د پارلمان مرستیال مسعود پوزشکیان چې خپله د قلب جراح دی او پخوا د عام روغتیا وزیر هم پاتې شوی په خپلو څرګندونو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. د ویلی ایران کې د کورونا پیښې له هغه څخه ډېرې دي چې رسمي اعلان کیږي او د پټکو ایران اوس په منځني ختیځ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په مرکز بدل شوی. نوموړي د ایران په حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې د ده په باور مقدس ښار قوم یې د کورونا ویروس له لومړۍ مثبت پیښې وروسته قرنطین کړی نه دی. د ایران حکومت خونځي په هانتونونو ټولنیز او فرهنګي مرکزونه تړلي او د غراز په زین سیمو کې د جماعت منځونه بند کړي. حکومت له خلکو هم غوښتي چې له کورونو راونه وزي، خو په قم ښار کې د فاطمه معصومه زیارت چې هر کال زرګونه کسان ورزي تر اوسه خلاص دی. پزشکیان له کرونا سره د جدي مبارزې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې یو شمېر ډاکټران ملګري هم پرې اخته شوي دي. د ایران د پارلمان یو غړي عبدالرضا مصری وړم ورځ ویلي وو معاینات خودلې چې د پارلمان درویش غړي هم په کرونا اخته شوي دي. د ایران د ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار او د ایران د عام روغتیا مرستیال هم کرونا نیولي وو، خو اوس د ښه کېدو راپورونه ورکول شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي درې لکه ټیمونه یې ګمارلي چې له کرونا سره مبارزه وکړي. دغه هیواد تېره ورځ اعلان وکړ چې په لنډمهالې توګه 450,000 بندیان پرېږدي چې زندانونو ته دغه ویروس لار پیدا نه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله دغه هیواد ته طبي وسایل او دارو درمل نه دي رسېدلي، او د ده په باور همدې کار د کرونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ له امریکا غوښتي پر ایران هغه بندیزونه لری کړي چې د بشری مرستو رسولو مخه نیسي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان نه ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون خبري آژانس ته کړي او ویلي د افغانستان سولې ته یوه اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ښځو فعال او د میدان ښار ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. غفاري په دې مناسبت مراسمو کې وویل د میدان ښار د ښاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، خو دې ورسره مبارزه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند له لوبډلې سره د شل اوریز جام لومړنۍ لوبه کوي. سعودي عربستان د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هېواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نېټې د کرونا